درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت د برازیل لس بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي تر ډیره د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده. خو په لړ کې راپورونه هم لرو د کابل ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیاله د افغانستان په اړه د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ځي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل هیواد کې وروستۍ وسله والې حملې غندلې او ویلي چې په امریکا کې د کرکې خپراوي ته ځای نشته. او همداراز د جنوبي کوریا پوځ وایي د شمالي کوریا له خبرداري سره سره به د امریکا د متحدو ایالاتونو له ځواکونو سره ګډ پوځي تمرینونه وکوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د یو خصوصي تلویزیون د کارکونکو د سپرلې پر موټر برید غندلی او ویلي دي چې پر رسنیو او ملکیانو حمله جنگي جرم دی. شاغلی غنی د خبره پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر پیری مایدون ویلي چې د ژورنالیستانو د ژغ د چوپولو هڅې به هغوی لاغښتلي کړي. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز تیر شپه د خورشید تلویزیون پر موټر د چاودنې له کبله د مرشوبلی په اړه ازادي راډیو ته وویل
دو نفر شهید
ده. اینا عرب بودن، مربوط کارمنده خورشید نبود. دوی دوه کسان شهیدان شوی. دوی د خورشید کارکونکي نو. څلور کسان ټپیان دي. په ټپیانو کې د خورشید تلویزیون درې کارکونکي شامل دي. د دې حمله مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. تر دې مخکې طالبانو افغان رسنیو ته ګواښ کړی و چې که د دوی په خبره له حکومتي تبلیغاتو او د دوی پر ضد له خپرونو لاس وانخلي بریدونه به پرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د خبرو لپاره نن دوشنبه اسلام آباد ته ځي. یو پاکستانی چارواکی ازادي راډیو ته ویلي چې له ویلز سره به یو امریکایي پلاوی هم ملګری وي. پاکستان ته د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز د دغه سفر زیات جزئیات نه دي روښانه شوي. ویلز داسې وخت اسلام آباد ته ځي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي مرکچانو او طالبانو اتم پړاو خبرې روانې دي. خلیلزاد د خبرو په لومړۍ ورځ ویلي و چې یوې ښې موافقې ته چمتو دي او طالبان هم نشي شي چې غواړي هوکړه نهایي کړي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. مصری چارواکی وایي چې د دغه هیواد د سرطان ملي انسټیټیوټ ته نږدې په چاودنه کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او 23 نور ژوبل دي. د کورنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې نن دوشنبه وویل یو موټر چې په یو طرفه سړک روانو له درو نورو موټرونو سره ټکر شو او په نتیجه کې 14 وشوه. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې دا پیښه قصدي وه او که تصادفي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دا پیښه د شپې په شاوخوا 12 بجې وشوه. د پیښې ځای د نیل سیند په غاړه دی چې تل پکې د موټرو ګڼه ګوڼه وي. د دې پیښې په خپرو شوي ویډیوګانو کې ډېر موټرونه لیدل کیږي چې اور پرې بل دی. د مصر د روغتیا وزارت ویلي چې دې چاودنې د مصر د سرطانی ناروغیو ملي انسټیټیوټ ته زیان اړولی دی. هند خپل کشمیر ته نور سرتیری واستول او زرګونو سیلانیانو ته امر وکړ چې له دې سیمې ووسی. په همدې حال کې پاکستان د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه وغوښتل چې د کشمیر پر سر د اوږدې لانجې د حل کولو لپاره منځګړتوب وکوي. د پاکستان پولیسو پرون وویل چې هندي ځواکونو د دوو کشمیرونو ترمنځ د کنټرول کرښې له هغې غاړې ګولۍ ورویشتې چې له کبله د پاکستاني کشمیر د سرحدي کلیو په خلکو کې ویره او ترهه خپره شوې ده. په همدې حال کې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون یکشنبه د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ په غونډه کې وویل چې هند په داسې حال کې په کشمیر کې د بې ثباتۍ د رامنځته کولو هڅه کوي چې پاکستان او نړیواله ټولنه د افغانستان د کړکیچ د حل کولو هلې ځلې کوي. د ایران د سپای پاسداران انقلابی ځواکونو پرون ویلي چې په فارس خلیج کې یوه بهرنۍ تیل وړونکې بیړۍ نیولې ده. د سپا په اعلامیه کې راغلی چې د بیړۍ په قاچاق ځینو عربي هیوادونو ته تیل وړل. په بیړۍ کې 10 لیتره تیل بارو. اردا دولتي خبري اژانس د سپای پاسداران د چارواکو په قول ویلي چې دا تیل وړونکي بیړۍ د قضایي چارواکو په امر او همغږي نیول شوې ده. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ خپل هیواد کې ورستۍ وسلواله حمله غندلی او ویلي چې په امریکا کې د کرکې خبرابې ته ځای نشته. ښاغلی ترامپ پرون یک شنبه د نیوجرسي په موریس ټاون کې وویل حکومت به دا ستونزه حل کړي. د زیاته کړه للوی څارنوال د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یا اف بی آی له رئیس او د کانګرس له غړیو سره خبرې کړې او نن دوشنبه به په دې اړه بله اعلامیه خپره کړي. د امریکا د ټکساس په ال پاسو او د اوهایو په ډیټان ښارونو کې د شنبې او یک شنبې په حملو کې 9 تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. او روسي خبردا چې د جنوبي کوریا پوز وای د شمالي کوریا له خبرداري سره سره به د امریکا د متحده ایالاتونو له ځواکونو سره ګډ پوزي تمرینونه وکوي. شمالي کوریا ویلي چې دا ډول مانوبري به د دغه هیواد او امریکا ترمنځ پر اټومي مسأله خبرې له خطر سره مخامخ کړي. د جنوبي کوریا دفاع وزارت نن دوشنبه وویل دا مانوري به د جګړې په محل امریکا څخه د خپل ځواکونو د عملیاتو د کنټرول د بیرته اخیستلو په برخه کې د جنوبي کوریا بل قوت ورچاوي واسموي. د امریکا او جنوبي کوریا په اوسنی امنیتی تړون کې ویل شوی چې د جنگ په صورت کې به امریکایي جنرال د جنوبي کوریا او امریکا د ګډو ځواکونو قمانده په غاړه اخلي. خو جنوبي کوریا له ډیره وخت هڅه کوي چې په دې کې بدلون راوړل شي. تاسو خبرونه له ازادي رادیو څخه واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځري صفه 12 نیوي او اف ام 3.15 صفه وري. زموږ خبرونه د انټرنیټ له لارې هم تعقیبولای شي. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې روانې دي او په دې لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پاکستان ته ځي چې له پاکستانی چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي. په عین حال کې د قطر په دوحه کې نن د دوهمې ورځې لپاره د افغانستان د سولې په باب خبرې کیږي. په دې خبرو کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی او د طالبانو استازي ګډون لري. د دغه خبرو د جزئیاتو په اړه نور تفصيل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
امریکا یو وار بیا د افغانستان مسلې ته د ډیپلوماټیکي حل لارې په لټولو او دغه هیواده د تروریستانو پر نه استفادې ټینګار وکړ. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون یک شنبه په استرالیا کې وو او هلته د افغانستان په اړه د امریکا د دریز بیاواري یادونه وکړه. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ واضح کړ چې غواړي یو ډیپلوماټیک حل لار پیدا کړو چې په مټي موږ په دغه هیواد کې خپل منابع کم کړو او هم په یو وخت دا ډاډ حاصل شي چې افغانستان هیڅ کله بیا په اوداسې ځای نه بدلیږي چې ترهګر ورنه پر امریکا بریټ تر سره کړای شي.
Again becomes a platform where a terror can strike the United States.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خاغلی پومپیو د استرالیا په سیدنی کې د افغانستان په اړه د خپل هیواد دریز داسې وخت بیا یاد کړ چې له هغه ځای زرګونه کیلومتر لري د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د خاص استاد زلمی خلیلزاد او ټیم یې له طالبانو سره په اتم پړاو خبرو بوختي. د خلیلزاد او طالبانو خبرې لشمبي پیل شوې او دا ور دواړه لوري یو تړون ته رسیدو هیله مندي خي. دوه ته د امریکا غاګي ورغلی خبري ایوب خاورین پرون ماخام ازادي رډیو ته ویل چې د طالبانو لوري د عبد الغنی برادر او د امریکا لوري د زلمی خلیلزاد په مشرۍ په دوحه کې د یک شنبه ورځ غونډه د مازیګر په 15 بجو پیل او تر 8 بجو دوام وکړ. هغه ویل د طالبانو او امریکایانو خبري خورا مهمه ښکاری او دواړه لوري وایي چې خای تړون وکړي.
ډیپلوماټیک کلب د قطر د دولت رسمي ملستون د دلته موږ څنګه کوی دا د دې هڅې لپاره د دې غونډې لپاره آماده شوی ده. خو که امکان لري چې دا وګړي چې خدای چې موږ تاسو څومره اورو وي چې سوي دي نو عمومي تاسو دا چې دا په دې راتلونکو څو ورځو کې د دې اونې په جریان کې به پای ته ورسیږي او ډېر امکان شته چې هوکړه هم ورسیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد شنبه په خپل ټوټر ویلی وو یوې خې هوکړه ته چمتو او طالبانو هم ښکارا کړی چې غواړي هوکړه نهایي شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاه شاهین شنبه ټویټ کړی و چې که تړون نهایی شي بهرني پوځیان به وځي او له مخې به له افغان لوري سره خبرو ته لار خلاصه شي. د دوهې ناستې ته یو ورغلي خبریال او لیکوال سمی یوسفزي بیا یکشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ لا هم ځینې مسایل نه دي هوار شوي او نشي ویلی چې حتما به تړون نهایی کیږي.
امریکایان دا وایي چې د اوربند خبره کوي که یا هغه سیمونه چې امریکایان وځي اوربند قائم کړي او د امریکایانو د قواو د وتلو په صورت کې جګړې ته شدت ورنکړي، خو طالبان اوس هم دا وایي چې هغه عمومي جنګمندي خبره به موږ هغه وخت کې عملي کوو چې افغان حکومت سره د خبرو میکانیزم معلوم شي او یو څه پرمختګ وشي تر څو موږ مطمئن شو چې خبرونه یو څه جوړېږي. د خبرونه وړاندې ډېر داسې خوشبیني رامنځته شوې وه چې دا ځل خبرې به نهایي، خو تر اوسه پورې سړی نشو ویلی چې د خبرونه به حتما یو نتیجه راوځي او په دغه دور کې نهایي کېږي.
د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا مرکزي پلاوی د افغانستان د سولې او پخلاینې په تړاو له طالبانو سره له شاوخوا نهه میاشتو راهیسې څو وار لیدلی. خلیلزاد ټینګار کړی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، له دغه هیواده د تروریزم نه استفاده، دایمي اوربند، بین الافغاني خبرې او د سولې تړون ټول ورته مهم دي او موافقه باید په ټولو وشي، کنه په هیڅ شي موافقه نشي کېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسم ستاسو ځینې پیغامونه لولم چې د افغان بیسیم د تاسوات لشمیرې لاري مرسته ولیدي. اسد الله اندرل ل میزان ولسوالۍ لیکي د اختر شپې په رارسیدو سره تمه ده چې شکیل خواوی اور بند وکړي. عبدالحکیم نبیل له هلمند لیکي د قطر په دوحه کې چې کومې خبرې روانې دي د پرمختګ خواته ندی. البته ډیرو فکر کړی دی چې د پرمختګ تک خواته روانې دي، خو نبیل صاحب داسې فکر نه کوي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي موږ د قطر غونډې ته خوشبینه یو که هغوی لومړی په اوربند موافقه وکړي نو ډیر به ښه سي، دا زموږ غوښتنه ده. توحید الله له کونړ لیکي زما په نظر د طالبانو لپاره دا ښه موقع ده چې سوله وکړي. عبدالحکیم جمالی د فراه له بکوا ولسوالۍ څخه لیکي موږ سولې ته ډېر خوشبینه یو، هیله لرو چې دا ځل مذاکرات بریالي شي. نظام الدین صافی د کونړ څخه لیکلي دي طالبانو ته وایم چې د خدای لپاره نور جنگ پرېږدئ، راځئ اوربند وکړئ تر څو راتلونکی لوی اختر په امن او خوښۍ کې ولمانځو. تازه خان سمسور د ننګرهار څخه لیکي وایي خدای دې وکړي چې په اختر کې اوربند وشي او دایمي سوله رامنځته شي. خیال محمد خیاط د هلمند له ګرمسیر څخه لیکي جنگ شکل اړخونه باید په دې اختر کې حداقل لس ورځې اوربند خو وکړي. عبدالله بارکزی د هلمند له ناوې څخه لیکلي د خپلواکۍ سلمه کالیزې د ټولو افغانانو ته مبارک وي او خدای دې وکړي چې 1298 کال په شان په 1498 کال کې داسې یو سولیز کال پیل شي. او یو اوریدونکي خان نبی راسخ لکونه لیکي پر یو وخت په افغانستان کې ټاکنې او د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبري روان دي. افغان حکومت دا دواړه ملي پروسې باید ښه مدیریت کړي. اوس په هم اکرام الله اکرام درته وایي چې د کابل په نننیو ورځپاڼو کې څه راغلي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د سولې پر روانه پروسه او د ولسمشریزو ټاکنو پر روانو کمپاینونو مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې لیکلي دي چې د ولسمشرۍ نوماندان باید په خپلو کمپاینی غونډو کې ملي ارزښتونه وپیژني. په سرمقاله کې وړاندې د ولسمشرۍ د نوماند سید نورالله جلیلی د تیرې ورځې کمپاینی غونډې ته اشاره شوې چې په پایل کې د افغانستان ملي سرود ونغږول شو. د سرمقالې لیکوال دا کړی چې دغه نومان څه موده وړاندې کله چې د نورو نوماندانو سره یو ځای د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له لوري باورلیک اخیسته هم د ملي سرود په احترام له خپل ځای ولاړ نه شو چې د ملي ارزښتونو ته سپکاوی بلل کیږي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي چې ټول افغانان په تیره د ولسمشرۍ نوماندان مکلف دي چې د هیواد ملي ګټو او ویاړونو ترڅنګ ملي ارزښتونو ته درناوی وکړي. مسیر ورځپاڼه بیا د ولسمشرۍ ټاکنو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې ټاکنې نه کیږي بیا ولې خلک پرې بوخت ساتل کیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې ډېر ژر به په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شي او د دغه هوکړه لیک تر لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبرې پیلېږي او بهرني ځواکونه به د هوکړه لیک له مخې په ټاکلې موده کې له افغانستان نه وځي. ورسپانه لیکي اوس چې د سولې پروسه بریالي روانه ده او طالبان هم د ټاکنو مخالف دي او خلک هم د ټاکنو پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکوي، نو ولې پر ټاکنو ټینګار کیږي او پیسې پرې لګول کیږي؟ د سرمخالی لیکوال لیکي چې ټاکنې یوازې د حاکم انتخاباتي ټیم غوښتنه ده او نور اړخونه سولې